دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبری.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جراید.
د آثار و بی گزارش‌های از خبرنگاران ما.
د هوا حالات،
برنامه‌های خاص،
زندگی و دقیق.
سوشول، سکیگی، او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ د جرلسوه تلور اکیم لمریز کال د خبرګولیا چوسا لمړی نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د مې له 22 سره سمون خوري. زما اسمت څاروان نیکی هلی ومنی. په دې هیله چې ښه او خوشحاله ورځ مو په مخ کې وي. په دې خپرونه کې به په کابل کې د برمته شوي ایټالوي په حق له د ولسمشر کرزي څرګندونې، له امریکا څخه د ښاغلي کرزي غوښتنه، د افغان کډوالو په حق له د ایران نوي پریکړه، د کابل او نړۍ ورځپاڼو ته کتنه او ځینې نور مطالب واوري. خو لومړی فرشته جلالزی او د دې سات خبرونه.
امریکایي مامورین وایي په عراق کې ناکراری د دې هېواد د بیا رغونې مخه نیسي. په سلهاوو پکانو په سرحدي ښار قرنسو کې مظاهرې وکړې او د خپلو مشرانو د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د جرمني په شمال کې انتخابات ولسمشر بوش وایي د افغانستان له ډیموکرات تګلوري ملاتړ ته دوام ورکوي. په زابل کې درې بهرنیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د عراق د بیرغونی د ادارې مشر چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا چلول کیږي وایي د یاغیانو پر لپسې بریدونه د عراق د بیرغونی کار ځنډوي او هغو کمپنیو ته بیل وړوي چې د عراق د بیرغونی لپاره زړه ښه کوي. د دې ادارې مشر بیل ټیلور همدارنګه وویل یاغیان په دې هېواد کې بهرني پانګوال او د تیلو د تولید هغه کمپنۍ ډاروي چې ډېر خراب حالت او له خطر ډکو سیمو کې هم کار کوي. ټیلور ویلي دی په تېر یو کال کې 250 کارګران او امنیت ساتونکي وژل شوي دي. د عراق د بیرغونی د امریکایي ادارې مشر بیل ټیلور چې پرونی په بغداد کې په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل د عراق د بیرغونی لپاره د بودیجې 14 برخه اوس د امنیت د سمولو په چارو لګیږي. پاسل هاوس مکان پرون د سرحدي ښار قرسول ارکوڅو ته راوتلی او مظاهره یې وکړه. د لارونکوونکو هم له دولت څخه د سیمه ایز شورا د مشر بختیار رحیموف او د هغه د ملګرو د خلاصون غوښتنه کوله. هغه مهال چې د ازبکستان دولت په ادیجان کې سختګیری او تشنج رامنځته کړ، د سړي په قرسو کې د دولت ضد مظاهرو مشري کوله. پنځمه پوره دولت د قرسو واک بیرته په لاس کې واخیست. نو بختیار رحیموف او د ملګري یې ونیول. بل خوا د ازادي راډیو خبریال ادیجان څخه راپور ورکوي چې پرون په لسهاو ازبکان په ادیجان کې د کورنیو چارو د وزارت د سیمه ایز ودانۍ مخې ته غونډې شوې وو. د احتجاج کوونکو له دولت څخه غوښتنه کوله چې د دوی د خپلوانو په باب د معلومات ورکړي، کوم چې د تېرې اونۍ په اردوړ کې لا درکه شوي دي. د ازبکستان دولت وایي د تېرې اونۍ په لانجو کې 1,000 ملکي وګړي او 2 حکومتي مامورین وژل شوي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر ازبک او نړیوال ماهرین باور لري چې تر زرو پورې خلک به وژل شوي وي. د جرمني لومړی وزیر گرهایت شرویدر او د هغه سوشیال ډیموکرات ګوند انتخاباتو لوي امتحاني سیالي سره مخ دي. د سیالي بلند جرمني په شمال کې ترسره سي. شرویدر پر اچونکو ژغ وکړ چې بیا دې ته سوشیال ډیموکرات او شنه ګوند ائتلاف ته رای ورکړي. خو نظر پوښتنې شوې چې د شرویدر په زړه پورې ائتلاف د محافظه‌کارو مسیحي ډیموکراتانو تر شا کړی. د ازادي راډیو څخه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو دبلیو بوش په خپل اونیز راډیوي وینا کې د دیموکراسۍ په لور د افغانستان د تګلارې د ملاتړ ټینګار کړی. ولسمشر بوش دا یاده کړې چې افغانستان نوی اساسي قانون او نوی منتخب جمهور رئیس لري او د ځان د کامیابۍ د سپیناوي لپاره پارلماني انتخاباتو ته تیاری نیسي چې په سپتمبر کې به ترسره سي. ولسمشر بوش وویل د دوشنبه په ورځ به په سپینه ماڼۍ کې له افغان جمهور رئیس حامد کرزي سره وګوري او امریکا به د افغانستان د دیموکراتیکو لاسته راوړنو د لا ټینګولو لپاره د دې هېواد ملاتړ ته ادامه ورکړي.
We're helping Afghanistan's elected government solidify these democratic gains and deliver real change.
موږ د افغانستان له منتخب حکومت څخه ملاتړ کوو تر څو د دیموکراسۍ لاسته راوړنې ټینګې او یو رښتونی بدلون رامنځته شي. یو ملت چې یو وخت یوازې د طالبانو ترهګري پیژندله اوس د ازادۍ پیژوندي کېدل ویني او موږ به د دوی په لا بریالي توب کې مرستې وکړو. خو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په خپله اونیزه وینا کې له افغانو بندیانو سره د زور زیاتي او د دوو بندیانو د وژل کېدو په راپور خبرې ونه کړې. دا دواړه په 2002 کې د بګرام په بند کې چې د امریکایانو په لاس کې د وژل شوي وو. ولسمشر کرزي مخکې له دې چې امریکا ته ولاړ سي ویلي وو د دې راپور اورېدو سخت ټکان ور کړی او د امریکا دولت یې هڅولی وو چې د داسې تیری د بیا نه تکرارېدو لپاره دې تر سختو سخت اقدام وکړي. د امریکا پوځ وایي په زابل کې د یو ماین د چاودنې له امله یو امریکایي عسکر وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د پوځ په وینا دا بم د امریکایي عسکرو یوې ګزمې ته نږدې چاودېدلی. بلخوا عبداللطیف حکیمي چې ځان د طالبانو ویاند بولي د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي دي چې سړو یې قلعه ته نږدې دوه روسان وژلي دي. د حکیمي په وینا دواړه روسان د یوې روسي کمپنۍ چې د افغانستان دولت ته یې د شلو موټرو مرسته کړې وه کارکوونکي وو او دوی غوښتل چې په دې توګه مسکو ته ګواښ وکړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې نه کوي. خو د حکیمي د دې څرګندونو پخلی هیڅ یو خپلواک اژانس نه ده کړی. او په افغانستان کې د ایټالوي کارکوونکي کلمنټونه کنټونی د ورکېده شپږمه ورځ د خو د هغې درک لانه د څرګند نه د افغانستان دولت او نه هم د ایټالیا سفارت چې د دې د خلاصون لپاره یې له تښتونکو سره خبرې روانې دي د هغې د برخلیک په باب څه ویلي. پرون د افغانستان جمهور رئیس امریکا ته په لاره یوې خبري غونډې ته وویل حکومت باید د پاملرنې د نړیوالې موسسې د دې کارکوونکي د خوندي او ژر خلاصون لپاره تر اوسه هڅې وکړي. خبرونه ختم شول.
د نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې دي. په دې خبرونه کې به تر 9:30 بجو پورې دا مطالب واوري. ولسمشر کرزای وی له امریکایي چارواکو څخه به وغواړي چې افغان بندیان ور وسپاري.
بل په داسې غواړم چې افغانستان د خلکو د کورو ته ورتګ شنه به بره د اطلاف وای ورځ او خلکو ورونه ټی چې دا بنسي مطلق.
په بګرام کې د دوه افغان بندیانو د وژل کېدو په حق له د لویدیځو ورځپاڼو تبصرې. ایران د افغان کډوالو د ایستلو لپاره نور قیدات وضع کړل. د طالبانو یو بل پخوانی چارواکي ځان د ولسي جرګې انتخاباتو ته کاندید کړ.
زه مستقل کاندید یم. زه په هیڅ سیاسي د پوري اړه نه لرم.
او امریکا ته د ولسمشر کرزي د سفر په حق له بعد عامو افغانانو په نظرونو د دینیم سات پای ته ورسېږي. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د ځینو ښارونو د نن د تودوخې درجې د سانتیګراد په حساب داسې اټکل کړی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 2، کندهار 11، هرات 22، جلال آباد 28، مزار شریف 22، فراه 11، زرنج 14، 14. له کابل او جلال آباد پرته چې اسمان به برګي د نورو کارونو اسمان شین اټکل شوی دی. تر پرون نو وخت پورې چې په کابل کې د اسعارو مارکیټ بندیده، د بهرنیو اسعارو نرخ په افغانیو باندې په دې ډول و.
یو امریکایی ډالر 500 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایی یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو استرلینګ پاوند یو نوی افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 55 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 810 افغانۍ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د یو جګپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ امریکا ته په رسمي سفر روان شو. هغه به د دې سفر په ترڅ کې له ولسمشر بوش، بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار، د خزانه وزیر، د متحده ایالاتو د پرمختیایي پروګرام د رئیس او د غرس د نړیوال بانک له رئیس سره وویني. ولسمشر کرزی به د خپل د سفر په لړ کې د امریکا په باستن پوهنتون کې وینا وکړي او د دغه پوهنتون له لوري به افتخاري ډیپلوم ورکړي شي. کرزی به په هغه ناسته کې هم ګډون وکړي چې د امریکا شانو جرګی د د په ویار جوړوي. هغه مخکې تر دې چې پرون ماسپخین له کابل څخه د امریکا په لور روان شي، د بګرام په هوایي اډه کې د امریکایي عسکرو لخوا د دوه افغان بندیانو د وژل کېدو په باب په خبر شبي تور غسخ کارکرا ویول چې دا ډول پیخي د دل لپاره د منلو وړ ندی او له امریکایي چارواکو سره به هغه مطرح کاندي. ولسمشر کرزی دغه راز ویل چې د خپل سفر په ترڅ کې به له امریکایي چارواکو وغواړي چې له افغانستان سره په لا خلاص لاس مالی او اقتصادي مرستې وکړي او له افغانستان سره اوږدمهالې ستراتیژیکې اړیکې ټینګې کړي. د هغه د څرګندونو نور جزئیات په یوه راپور کې زما همکاره فرح هیواد وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ به ولسمشر حمید کرزی او جورج دبلیو بوش په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. د امریکا جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د شنبه په ورځ په خپله اونیزه راډیویي وینا کې د دوو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ او په افغانستان کې یې دیموکراسي وستایله. هغه وویل موږ غواړو چې د افغانستان دیموکراتیک منتخب حکومت د ټینګېدو لپاره او په دغه هیواد کې مثبتو تبدیلیو لپاره مرستې وکړو. له بلې خوا د جمعې په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د بګرام په پوځي اډه کې په 1981 کال کې د دوو بندیانو د وژنې پوره راپور خپور کړی دی. دا خبره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم منلې او په دې هکله یې خوشنۍ ښکاره کړې ده. خدای هم ویلي چې د دغه خبر د سپیناوي لپاره په خپله امریکایي پوځونو تحقیقات او څېړنې کړې دي او د دغې پېښې عاملین به ډېر ژر محاکمه سي. هغه وویل د دې لپاره چې په راتلونکي وخت کې د دې ډول ناوړو اعمالو مخنیوی وسي نو باید سم څارنوالان انتخاب سي او د دغې پېښې عاملینو ته باید سخته جزا ورکړل سي. زلمی خلیلزاد وایي
جزای شدید به کسایی که کارا گرفته خودش مهم است.
شدید جزا هغو کسانو ته چې دا کارونه یې کړي ډېره مهمه ده. څوک پر هغو نورو چې په پوښتنو ګرویګونو کې برخه لري اغیز وکړي. باید د مستنطقانو په انتخاب کې پاملرنه وشي څو هغوی پوه شي چې کوم شیان له قانون سره برابر دي او کوم نه دي.
خلیلزاد زیاته کړه چې د امنو سوو بندیانو له کورنۍ سره باید مرستې وسي. دی وایي
او کسی که برادر یا پدر یا فرزند آدم باشه و مرده باشه
د چا چې ورور پلار یا اولاد مړ شوی وي د هغه کورنۍ ته هیڅ شی کافی نه دي. خو باید داسې لارې چارې په پام کې ونیول شي چې د هغو له کورنیو سره مرستې وشي.
له بلې خوا ولسمشر حامد کرزی هم مخکې له دې چې امریکا ته ولاړ سي په یوه خبرې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دی به امریکایي مقاماتو سره په دې هکله خبرې وکړي او له هغو به وغواړي چې د ګوانتانامو په زندان کې افغاني بندیان د افغانستان دولت ته وسپاري.
امریکا ته تر روانېدو مخکې د ولسمشر کرزی د ځینو څرګندونو جزئیات ول. هغه دا هم وویل چې له امریکا څخه به وغواړي چې د ګوانتانامو د بندیانو په ګډون په امریکایي توقیف ځایونو کې درسته افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپاري او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونه د افغانستان له حکومت سره له مشورې پرته هیڅ ځای پوځي عملیات او بیا د چا د کور تلاشي نه کوي. کرزی په کابل کې د پاملرنې د نړیوالې موسسې د ایټالوي کارکوونکي د خوشي کولو لپاره په هلو ځلو هم خبرې وکړې او د تښتونکو هویت او د هغو د دې کار علت ته اشاره وکړه. په دې هکله د حمید مومن په راپور کې تفصیل ته غوږ شئ.
ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې د میرمن کلیمنټینا کنټونی برمته نیونکو د هغې په تختولو سره له افغانستان سره خپله دښمني ثابته کړې ده. خو د افغانستان دولت به د نوموړي د آزادولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلی کرزی چې د شنبې په ورځ متحده ایالاتو ته له روانېدو مخکې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل دولت پوهېږي چې د میرمن کنټونی د برمته نیونې تر شا د چا لاس دی.
دا موږ د ډلې کار نه بولو. موږ په دې اوضاع خبرې چې چا کړی دی په څه دلیل یې کړی دی اوس یې دلایل نه وایو. او کار پر کوو چې دا میرمن په صحیح توګه په امن سره آزاده شي او ازادي غواړو. ازادي د افغانستان په خیر، ازادي د ایټالیا په خیر، ازادي د بشریم بوستج د افغانستان سره کېږي دغه په خیر.
د ولسمشر کرزی لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې شوې ده چې د میرمن کنټونی د برمته نیونې په 15 ورځ هم د امنیتي ځواکونو هڅې کومې پایلې ته نه دي رسېدلې او په مطبوعاتو کې د نوموړي د مرګ او ژوند په اړه ضدو ناقض راپورونه خپرېږي. د تیمورشاه په نامه یو کس چې د میرمن کنټونی د برمته نیونې ادعا کوي د جمعې په ورځ د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دولت ته د ورکړل شوي وخت له پوره کېدو وروسته هغه وژلې ده. خو دولتي چارواکي د نوموړي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې میرمن کنټونی تر اوسه ژوندۍ ده. همداراز په کابل کې یو ایټالوي ژورنالیست لورنسو کریمونیز چې له نږدې څخه د میرمن کنټونی د برمته نیونې پیښه تعقیبوي وایي چې دوی هم د میرمن کنټونی د برخلیک په اړه ډول ډول راپورونه ترلاسه کړي دي. خو د دې د سرچینو د معلوماتو له مخې میرمن کلیمنټینا تر اوسه لا ژوندۍ ده.
آی هرد رپورتس فرام د ایتالیان ساید connected with Italy.
مده ایتالوی ویب سایت څخه چې په کابل کې د ایتالیا له سفارت سره تړلې ده داسې راپورونه اوریدلې دي چې میرمن کنټونی ژوندۍ ده او هیڅ ډول زیان ورته نه رسیدلې. خبرې روانې دي. دا خبرې سختې دي خو داسې خوشبنشته چې میرمن کنټونی به روغ رمټه خوشی کړی شي. د یادونه ورده مېرمن کنټونی چې د پاملرنې په نړیواله ټولنه کې له کونډو سره د مرستې د یوې پروژې مشري کوله د تېرو دوشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د قلیفت الله په سیمه کې په خپل موټر کې روانه وه د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوه. په تېرو شپږو میاشتو کې په کابل کې دا د بهرنیانو د برمته نیونې دوهمه پیښه وه. له دې څخه مخکې د ملګرو ملتونو درې تنه کارکوونکي چې د ټاکنو په ګډ دفتر کې کار کوه د یوې وسلوالې ډلې لخوا برمته شوي وو او اووه ورځې په بند کې له پاتې کېدو وروسته خوشې کړی شول. حمید مومن، آزادۍ رادیو، کابل.
د خبرونې په دوام کې به د افغانستان په حق له د څول ویډیوزو ورځپاڼو د تفسیرو غږ ټکې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د طالبانو د یوه پخواني مقام د کاندیدېدو په ایران کې پر افغان کډوالو د نویو بندیزونو راپورونه او د کابل د نننیو ورځپاڼو غږ ټکې واورئ. راسره اوسئ.
د آزادۍ رادیو د نن ورځې په پروګرامونو کې چې هر یوې یو ساعت دوام کوي دغه اونیزې خپرونې اورېدلای شئ.
لری له وطنه د وطن خیال د سهار د اتو بجو د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې
د ژوند په شیبو کې د سهار د لسو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه
تاسو د خوخي سندره د سپورت د نړۍ د خپرونې سره د دولسو بجو څخه تر یوې بجې پورې اورېدلای شئ.
د آزادۍ مجله د مازدیګر د څلورو بجو د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې
د لوی شو چې پوی شو خپرونه هر ورځ د دریو بجو د خپرونې په ورستیو 15 دقیقو کې خپرېږي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون متحده ایالاتو ته تر روانېدو مخکې وویل چې په باګرام کې د امریکایي عسکرو لخوا له افغان بندیانو سره د زور زیاتیو تورونو ټکان ورکړی دی. په باګرام کې د وهلو ټکولو له امله د دو افغان بندیانو د وژلو خبر نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې خپور کړی و. ولسمشر کرزی وویل چې له امریکا څخه یې غوښتي هغو عسکرو ته سخته سزا ورکړي چې له افغان بندیانو سره دا ډول چلند کړی دی. د وویل د باګرام په هوایي اډه کې د امریکایي عسکرو چلند د نه منلو وړ دی او دا موضوع د امریکا له ولسمشر جور دبلیو بوش سره په کتنه کې یاد کړي. د افغانستان په اړه د نړۍ ورځپاڼو ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوې او لیکنې ورباندې چاپ کړي دي. غټ کې نوریاس نوری اوروي.
د ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا تر ولکې لاندې زندان کې د دو افغان بندیانو د وژل کېدو په هکله پوځي پلټنه د هغو نویو شواهدو ښکارندوی دی چې جګپوړي امریکایي پوځیان په منظم ډول بندیان شکنجه کوي. ورځپاڼه وایي له تحقیقاتو نه څرګندېږي چې هغه پوځي استخباراتي مامورین چې د باګرام په هوایي ډګر کې د بندیانو په وهلو ټکولو تورن ول د پوځي څارنوالانو د غوښتنې خلاف چې د دوی د محاکمه کولو لپاره یې کړې وه په 2003 کال کې د عراق د ابو غریب د زندان چارې ور په غاړه شوې دي. د ګارډین د مقالې لیکوال لیکي که چیرې د امریکایي پوځونو لخوا له بندیانو سره د ناوړه کړوړو مخه په باګرام کې نیول شوې وی نو ښایي د عراق د ابو غریب په زندان کې د راپورته شوې رسوایي مخه نیول شوې وی. د آیرش ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د ایټالوي میرمنې د برمته کېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې او وایي چې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې د کارکوونکې میرمن کلیمنتینا کانتوني د یرغمل نیونکي د ادعا خلاف افغان چارواکو د هغې د وژل کېدو خبره رد کړې ده او وایي چې میرمن کانتوني ژوندۍ ده او د هغې د خوشې کېدو لپاره خبرې روانې دي. ورځپاڼه وایي د کلیمنتینا تښتونې په کابل کې په 2000 بهرنیو کارکوونکو کې ویره خپره کړې چې ممکن د عراق په څیر د حکومت مخالفین دغسې تښتونو ته زور ورکړي، خو چارواکو ویلي چې دغه تښتونه یوې جنایي ډلې ترسره کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې هکله یو مطلب خپور کړی او وایي چې هغه کس چې د ایټالوۍ مېرمنې د برمته کېدو ادعا کوي د جمعې په ورځې د رویتر آژانس ته ویلي چې نوموړي یې وژلې ځکه چې دولت د هغه غوښتنې نه دي پر ځای کړي. ورځپاڼه لیکي دولتي چارواکو ویلي چې د پاملرنې د مؤسسې 2 کلنه کارکوونکي کلیمنتینا د یوې جنایي ډلې لخوا تښتول شوې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داړهمارو ډلو د زیاتېدو په هکله یو مطلب خپور کړی او وایي چې له طالب جنګیالیو سره شخړې ممکن کمې شوې وي خو وسلوالې غلاوې او تښتونې مخ په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د کورنیو چارو د وزارت د یوه جګپوړي چارواکي له قوله لیکي چې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د پرځېدو وروسته تیر کال یوازې له 180 څخه زیات کسان د وسلوالو غلاو او تښتونو په پیښو کې وژل شوي چې پولیسو یې د مخنیوي په چارو کې ستونزې درلودې. جنرال عبدالجلیل چې د جنایي چارو رئیس دی وایي غله او داړهماران لکه پلاستونی کې مار د تروریزم خلاف په افغانستان کې دیموکراسۍ ته تر ټولو ستر ګواښ دی.
نوموړی زیاتوي دغه کسان د کورنیو چارو په وزارت او په پولیسو کې ملګري لري چې د دوی ملاتړ کوي او دا هغه خطرناک دښمنان دي چې د دوستۍ په جامه کې ننوتي خو په اصل کې زموږ دښمنان او له دولت سره په خوا کې کار کوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی هلې ځلې کوي چې پخواني جګړه مارانو ته په دولت کې ځای ورکړي تر څو د هغوی پر کړو وړو له نږدې کنټرول ولري، خو ډېر داسې لیدل شوي چې همدغو جګړه مارانو خپل کسان له ځان سره راوستي او په دولتي څوکیو یې ګمارلی دي. د بشري حقونو د ډلو او د ځینو سیاسي څېړونکو په اند په ځینو سیمو کې ملیشه جنګیالي له خپلو قمندانانو سره یو ځای په سیمه ییزو پولیسو کې ورګډ شوي او د پولیسو په یونیفورم کې شخصي اردوګانې جوړې کړې دي.
ساعت و بجې او شل دقیقې دي. ازادي رادیو ته غوږ یاست. د طالبانو په پرځول شوي رژیم کې یو بل چارواکی ملا خاکسار هم ځان د ولسي جرګې انتخاباتو ته کاندید کړ. نوموړی د طالبانو په پرځول شوي رژیم کې د استخباراتو ریاست او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالي کړې وه. تر د مخکې د طالبانو په پرځول شوي رژیم کې د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ځان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کاندید کړی و. له کندهار څخه د طالبانو د دوهم چارواکی ملا خاکسار د کاندیدیدو په حق له ازادي رادیو د خبريال راپور ته ورشي.
د طالبانو د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالصمد خاکسار د ولسي جرګې لپاره د کندهار څخه ځان کاندید کړ. د طالبانو د پرځول شوي رژیم د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالصمد خاکسار د شنبې په ورځ په کندهار کې د ټول ټاکنو سیمه ییز دفتر ته د پارلمان لپاره د خپلې کاندیدي فورمې وسپارلې. دا د خپلو فورمو د سپارلو پر مهال خبر اعلان وویل چې زه د هیڅ کومې ډلې او سیاسي ګوند لخوا نه یم کاندید شوی.
هلته به تاسو زما فورمې لیدلي، زه مستقل کاندید یم. زه په هیڅ سیاسي حزب پورې اړه نه لرم. زه د هیچا نماینده نه یم.
دا ځکه کړه چې موږ په افغانستان کې د یو داسې حکومت غوښتونکي یو چې د ټولو قومونو متناسب انډول په پام کې ونیسي او له نړیوال سره داسې اړیکې غواړو چې زموږ غوښتنې په نظر کې ونیسي.
د ټولو خارجي دنیا سره د نیکو روابطو غوښتونکي یو او نیک روابط ورسره غواړو، په دې شرط چې د افغانانو رسم و رواج، کلتور، اسلامي او ملي مناسبو سره په ټکر کې نه وي.
مراتب سمات خاصر د طالبانو په واکمنۍ کې د استخباراتو د لوی رئیس او د کورنۍ چارو د وزارت د مرستیال په توګه د اجرا کړې ده. د هغه وخت د طالبان څخه خپل دیوالي اعلان کړ چې طالبان له ائتلافي ځواکونو سره په جګړه بوخت و او په کندهار او شاوخوا ولایتونو کې له واکمنۍ درلوده. او دا له کندهار څخه د طالبانو د پرګدلي واکمنۍ د بهرنیو چارو د وزیر مولوي وکیل احمد متوکل څخه د طالبانو دوهم لوړپوړي چارواکي دي چې ځان پارلمان ته کاندیدوي. جاوید احمد وفا د ازادي راډیو کندهار.
ایرانی چارواکو له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره یو لړ قیودات پر افغانانو وضع کړي. د ایران د حکومت له نوي پریکړې سره سم که هر افغان تر یوې نیمې میاشتې وروسته په ایران کې پاتې شو نو سړي سر به د ایران حکومت ته د کال د شاوخوا $200 معادل پیسې ورکوي. ایران تر دې وړاندې د افغان کډوالو پر زده کړه بندیز اعلان کړی و. په ایران کې د ازادي راډیو د خبریال سید احسان د راپور پر بنسټ فریده حرسیفي په دې هکله تفصیل لري.
د ایران د حکومت یو لوړ پوړي چارواکی د ایران د لوی ښارونو په مسؤلینو غږ کړی چې لمیشتو افغان مهاجرونه دي د دوی د اوسېدو فیس واخلي، د افغانانو په غیر قانوني کار دي بندیز ولګول شي او له ځینو ښارونو نه دي افغانان ژر تر ژره ووزي. په ایران کې د ازادي راډیو خبریال سید احسان راته وویل چې دغه خبره پرون خبریالانو ته د ایران د کورنیو چارو د وزیر مشاور احمد حسینی کړی ده. د وویل چې افغانان به د چنګښت میاشتې له پیل یعنی یوې میاشتې وروسته د ایران دولت ته په ښارونو کې د اوسېدو فیس ورکوي. حسینی ویلي د ایران د دولت د فیصلې له مخې اسلامي شوراګانې موظفې دي چې د ښارونو د لوی تناسب له افغان مهاجرونو هر کال د هر مهاجر په سر د 1,00,000 نیولې تر 1,500,000 تومانو پورې چې نږدې $200 امریکایي ډالرو ته رسی راټولې کړي. حسینی ویلي چې د ملګرو ملتونو ټولنې د ایران په کمپونو کې هم له افغان مهاجرو سره مرستې بندې کړي دي. د ازادي راډیو خبريال سید احسان وایي اوس مهال په وو بیلابیلو کمپونو کې 40 سره افغان مهاجرو سیږي. د ایران دولت فیصله کړې چې دغه کمپونه به نور خپله د افغانانو لخوا اداره کیږي. د ایران د کورنیو چارو د وزیر مشاور ویلي له دې نه وروسته به هیڅ یو افغان مهاجر ته د پیژندنې کارت یا کمبل سند ورنکړی شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له خپل دولت نه هم غوښتنه کړې چې افغانانو ته د کار اجازه ورنکړي. د ویلي چې پولیس باید هغو افغان مهاجرو سره چې په ایران کې په غیر قانوني توګه کار کوي سخت چلچلند وکړي. د ایران د کورنیو چارو د وزیر مشاور د ایران په ځینو ښارونو کې د افغانانو د اوسېدلو د بندیز یادونه هم کړې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي تر اوسه افغانانو یوازې د عراق سره په سرحدي سیمو کې د اوسېدو اجازه نه درلوده، خو اوس په زابل، سیستان او بلوچستان ایالتونو کې هم د دوی په اوسېدو بندیز لګېدلی دی. د ایران دولت وایي چې دوی د امنیتي مسایلو له امله دا بندیزونه لګولي دي. د ایران د کورنیو چارو د وزیر مشاور ټینګار کړی چې د ایران د زابل په ښار کې میشت افغانان کولی شي چې په خپله خوښه ووزي او کننو په زوره به د نیمروز ولایت ته ولیږل شي.
دا ول پر افغان کډوالو د ایران د حکومت د نویو بندیزونو جزئیات اوس راځي چې مجاهد جواد څخه واورو چې د کابل ورځپاڼو نن په کومو موضوعاتو سرمقالې کښلي دي.
د هیواد دولتي ورځپاڼه نړۍ باید افغانستان یوازې پرې نږدي تر سرلیکاندې په خپله سرمقاله کې لیکي افغانانو د نړیوالې ټولنې په مرسته په بڼ کې د نظام جوړونې بنسټ کېښود او له هغه تاریخي کانفرانس سره وروسته چې موږ څومره بریاوې ترلاسه کړې دا مو د نړیوالې ټولنې په پراخ مادي او معنوي ملاتړ ترلاسه کړی دی. لیکوال د نړیوالې ټولنې څخه په مننه لیکي چې نور نو باید نړۍ افغانستان ته د شا کولو تاریخي تېروتنه چې پایلو یې ګرد نړۍ ولزوله بیا تکرار نه کړي، ځکه د تکراري تیروتنې جبیره کول به خورا ګران او آن ناشونی هم وي. انیس هم په نږدې ورته موضوع لیکنه کړې او لیکي چې په راتلونکي کې باید بیا داسې ونه شي چې نړیوال د افغانستان له خاورې تر ګواښ لاندې راشي او د دغې موخې د ترلاسه کولو لپاره باید نړیوال د افغانانو سره په خپلو اوږدمهاله مرستو د تل لپاره ژمن وي. دی لیکي د همدغو ژمنو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی هم د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ ترڅو یو ځلې بیا په افغانستان کې د امنیت، اقتصاد او د بهرنیانو د لاسوهنې څخه د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو ژمنې له سره بیا هم تازه کړي. په دغه اړوند اصلاح بیا لیکي چې په افغانستان کې د ټولو لارو چارو د ښه سمون لپاره باید نړیوال سوله ساتي او د امریکا د متحده ایالاتو پوځونه په افغانستان کې تلپاتې پوځي اډې ولري، خو نوموړي خبره باید هرومرو په پارلمان کې رایه واخلي او یوازې پارلمان دی چې دغسې ستونزې هوارولی شي، ځکه د پارلمان رایه خو د عام ولس رایه ده. او د ارادي خپلواک ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې خپله اندېښنه د یوې پوښتنې په بڼه څرګندوي او پوښتي چې آیا امریکا زموږ د هیواد په اقتصادي، سیاسي او پوځي بیا رغونو کې د اسامه او ملا عمر د نیولو تر وخته پورې مرسته کوي او که د هغوی تر نیولو وروسته به هم زموږ یو مرستندویه پاتې شي. د سرمقاله لیکونکي په اند امریکا باید نه یوازې د تروریستي عناصرو په له منځه وړلو کې یوازې خپلې ګټې ولټوي، بلکې له خپلو ګټو سره یو ځای باید زموږ د هیواد او هیوادوالو ګټې هم په پام کې ونیسي. خو د ملي ارمان ورځپاڼې بیا د خپلې ګڼې په سرمقاله کې لیکلي په افغانستان کې پارلماني ټاکنو ته لنډه موده پاتې ده او د قانون له مخې هر افغان چې د ټاکنو د قانون په شرایطو برابر وي کولی شي خپل ځان ولسي جرګې یا ولایتي شوراګانو ته کاندید کړي. دا هم کېدای شي چې ځینې کاندیدان د چا له مخالفت سره مخامخ شي، خو دا معنا نه لري چې هغه دې له کاندیدۍ لاس واخلي، دا ځکه چې دا د ډیموکراسۍ اصل دی او په یوې ټولنه کې خلک پلویان او مخالفین دواړه لري. لیکوال لیکي موږ د انتخاباتو له بهیر څخه هیله من یو چې د کاندیدانو ترمنځ د روغې سیالۍ مخه ونه نیسي، ځکه د سیاسي ډلو ترمنځ روغه سیالي ټولنې ته د سمون، پرمختګ او ترقۍ لارې چارې هواروي. دا وو په کابل کې د سو نن تازه چاپ شویو ورځپاڼو د سرمقالو غټ ټکي.
او اوس هم د خبرونی وروستی مطلب په راپورونو او خبرونو کې مو واورېدل چې ولسمشر کرزی امریکا ته رسېدلی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد بهزاد د دغه ښار څو تنه اوسېدونکي پوښتلي چې د دوی په نظر به د ښاغلي کرزی د سفر هدف څه وي او په کومو موضوعاتو به له امریکایي چارواکو سره وغږېږي. د هغوی ځوابونه سره اورو.
زما نوم احمد درویش دی. کومه چې موږ د مطبوعاتو نه اورېدلي دي ښاغلی کرزی چې امریکا ته سفر لري، دای ممکن په ارتباط دایمی اډو د امریکانو په افغانستان کې خبرې وکړه، او همچنان چې امریکان اکثر از وای کې به ځای عملیات کا د جمهور رئیس بوش سبب په دوه باندې وغږی، او همچنان د ځن بندیانو سبب چلند کیږي په ګانتانامو کې ممکن په باندې بحث وکړه.
زنه سر تومد دی ورده گی ولایت سیدن کایمه دا باید دیر دایمی اډو بارا کی ورسره وغایگی ځکه چې موږ ټول دې سره مخالف یو او د دایمی اډو جوړېدل د افغانستان د پاره ډیر ضروري په ضرر باندې تمامیږي وای دایمی اډو ورنه کو او په افغانستان کې بندیان سره ډیر ظلم هم کی وای د دې مخنیوي وکړه
زمانو حکمت الله د نتیز پانځي دوم کال محصلم زما فکر څنګه چې را خبر رښتیا وي چې امریکا د ګوانتانامو په زندان کې خصوصا قرآن کریم ته سپکاوی کړی ده نو زه چې فکر کوم کرزی صاحب چې تللی کوم د دې په خاطر تللی چې دې خبرې معلومات واخلي او بل پراخ کې له ممالک سره د افغانستان د روابط ټینګول ښه کار دی
دا امریکا ته د ولسمشر کرزی د سفر